ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ستونزو پیغامونه راته پریخي، له مخابراتي ستونزو نیولې د لارو تر خرابوالي او د غراز د افغانانو لپاره د بشري حقوقو او د خوندزیو تر غوښتنې. په دې ورستیو کې به تاسو اوریدلی وي چې په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تک په نیت د محل په پاکستان کې دیره دي. دا افغانان تر ډیره امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تک نیت لري، او د محل د اسنادو د پروسس لپاره په پاکستان کې دي. که څه هم پاکستان ژمنه کړې چې د امریکا او نورو هیوادونو له چارواکو سره د سلام مشورو لمخې دغه افغانانو ته د پناه ورکولو اصول تجمندي، خو وخت نا وخت داسې راپورونه خبريږي چې په پاکستان کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له دغه افغانانو سره ناوړه چلند کوي. دا چې پاکستانی پولیس ولې افغان کډوال یا هلته ډیر افغانان زوروي، په دې اړه مو په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ عمر داوودزی سره مرکه هم کړې، خو په پیل کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم دی آزاد رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل نیکیلی او سلامونه وړاندې کوم. حمید د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما پیغام په دې اړه ده چې د مخابراتي شبکو په اړه ده. د دې شبکو فعالیتونه ډېر ضعیف، ډېر کمزوري او ډېر خراب دي. انټرنیټ پیسې له خلکو خوري، خدمات نه وړاندې کوي. حتا دی جنډې په غټه کې د پایې دی جنډې د غټ په سر کې ولاړې دي، مګر په دنيز دوه کلو کې کار نه کوي. او تاک ته نه نوځي، کار نه کوي، سره اوځي کلی کې کار نه کوي، تر کلی بشاته وځي بیا لږ کار کوي. دلته د خلکو پیسې خوري او خدمات له نشتون سره برابر دي. د ازادي راډیو له کارکونکو سدا هیله کوو چې په دې اړه د مخابراتو له چارواکو سره خبرې وکړي او د خلکو ستونزې حل کړي. تاسو مننه چې خلکو ستونزو په اړه باندې فکر کوئ. ډیره مننه، ډیره مننه. هیله کوو دا شبکې سمې شي او دا خدمات سم وړاندې کړي.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو، سلامونه وړاندې کوي، احترام وړاندې کوم. موږ د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ دارو په شک سیمه در بغرا پر غاړه دلته یو نن دروښین خدام درول او ډیر بشوي. دلته ګر سره روشن کار نه کی، لیش کار کی، او سالات خو به کار نه کی. بي سیم خو پرې دې ګر سره موږ ګر سره کارولان، او دا نور تا روشن دي دلته دلته ډیر بشوي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. ارغنداب ولسوالۍ چې یو غاټ او پرلپس ولسوالۍ ده، خو متاسفانه دلته هیڅ مخابراتي شبکې وجود نه لري. زموږ د ارغنداب ولسوالۍ سي ډیر وګړي کې وسیږي، هغوی له وای فای ټلیفون څخه استفاده کوي چې لګښت ډیر لوړ ده. نو د دې خلکو او زموږ غوښتنه له مسؤلینو نه همدا سی لطفاً مهربانی وکړي، تاسو ارغنداب ولسوالۍ کې مخابراتي ستنې نصب کړئ ترڅو د ارغنداب ولسوالۍ د خلکو همدا مخابراتي ستونزه حل او لخپلو دوستانو سره د ټلیفون پر لیکسي. وسلام د الله پامن. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو ویندیانو، خبریالانو، خبرنگارانو ته سلام. بعد له سلامه، هر خبرونه ځانګړي او ډیره خوندوره دی. هر سات خبرونه، مجلې، راپورونه، عکسونه د سیمې هر وخت زمونږ ګران هیواد افغانانو او په نړۍ کې ازادۍ یو آزاد رسنۍ او پرمختګلې رسنۍ ده.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ډاکټر ذبی الله د هلمند ولایت څخه زحمت تر کوم. موږ د محصلینو ږغ څوک نه اوري او ډیرو رسنیو ته مو خبر ورکړی. دغه ځینې ویډیو کلیپونه دي چې ورکړي مو دي، زموږ سره همکاري نه کوي. زموږ د تیر کال نمره د اگزیټ نمره 150 د کامیابۍ نمره وه، خو سږ کال 214 نمرې ته لوړه نمره پورته کړې او سوالونه هم هغه د تیر کال سوالونه وو. په سوالو کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو نمرات چې دی هغه لوړ شوي دي. د دغه کلیپ په باره کې که موږ ته یو ښه راپور جوړ کئ او هغه ستاسې د فیسبوک پاڼې په دغه باندې خپور کئ، ډیره همکاري به مو ایست. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زه د افغانستان د اسلامي امارت د سیتامې په وزارت باندې دا غږ کومه چې موږ میشت د ننګرهار په ولایت کې د څو ولایتو میشت ولسونه یو، چې په هغې کې موږ د پکتیا د ولایت یو، د بټیکور د ولسوالۍ د باریکاو په سیمه کې هم شتون ده. نو دغه د واکسینو والا چې تاسې مقرر کړي وو بانډو ته راغله، خو په جوماتو کې اعلانونه وکړه. نو جوماتو ته خو هر کورنۍ او هر خلک نه سو رسېدلی، ځکه یا به جمعه ترې لرې وو یا به په کور کې ګڼه زیاته وه، نو نه دي تللي. بیا له موږ سره خپله دا وعده وکړه چې موږ په دغه غیرحاضرو کورو باندې راګرځو په یکشنبه او په دوشنبه باندې، خو نه په دوشنبه راغله. او دغه نن موږ ورته منتظر وو چې دا رښتیا راځي، خو ما هغه د خولې غږ یې پرېښوده. نور دوی په هغه مخه بیا پسې تللي دي. نو د ما د سیتامې او په وزارت د ازادي راډیو له لارې نه دا غږ ده چې دوی باید بانډو ته بیرته کته شي. بعضې ولسونه چې ترې پاتې دي هغو ته دې همدغه واکسین چې مقرر شوی ده دغه د کرونا دپاره او ورته ورېږي. نو ښه وخت درته غواړم حاجي ماماجان. اصلا د پکتیا یم خو اوس پلي دا اوسېدونکی د بډي کوټ د باریکاو په ساحه کې یو. ومن الله توفیق.
زمو عمومي سوال د محترم ډاکټر صاحبانو د آدرس د خپل آدرس له محترم ډاکټر صاحبانو نه لرم. په کابل کې او په افغانستان کې په مجموع فعلا ډاکټر صاحبان یو اصول تعقیبوي، نه پوهېږم دا اصول څومره اهمیت لري، بین المللي اهمیت لري، دا اصول عمومي ده یا تن افغانستان کې رواج ده یا ټول جهان کې همداسې ده. یو مریض چې ډاکټر ته ځي په ډېر مشکل یو دوه سوه یا دوه نیم سوه والي فیس پیدا کوي، بیا ځي نسخه اخلي، بیا نسخه چې نسخه واخیست بیرته دوا ډاکټر صاحب غواړي چې راسه وګورم چې ما زما دغه د همغه مربوطه شی چې ما لیکلی همغه ده که نه ده. هغه چې وکېږي بیا مریض ته وایي چې دا دوا چې خلاصو بیا ما ته راسه. مریض وایي دا څومره ښه ډاکټر دی، دا زه دغه دوم دفعه بیا غوښته یم چې بیا ځي بیا دغه دوه نیم سوه افغانۍ ته فیس اخلي، بیا وایي دوا چې خلاصو بیا راسه، بیا چې ځي بیا ورته ورته دوه نیم سوه افغانۍ اخلي. په ډېر کم ندرت داسې ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې خپله واټساپ شمېره یې نشته کړې ده او ویلي دي چې چیرې دوا د خلاصو بیا جوړ نه شي، ما ته واټساپ وکړه یا ما ته زنګ ووهه، بیا ما سره مشوره وکړه، یا که راځي مثلا دوم دفعه در تابع د فیس نه کېږي. نو نه پوهېږم دغه فیس د نقطه نظر د شریعت اسلامي د نقطه نظر د عنعنات کلتور د نقطه نظر د علم طبابت د اصولو نه دا روا ده چې یو مریض څلور دفعې ته غواړي او څلور دفعې نور نفیسونه تقاضا کوي. مننه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورورسېږي. جوړ ورو خو به ژوند زندگی په خیر ورور کده زما یو پیغام ورسوي ترې وزه پرې. موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دي شروع دي بالا وروره ګرده د بډایانې خوري د خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي. که پر مسجد تانو یمې دا خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي، او که مثال دغه یم دغه زمر یو ژغ تر لوړ ځای ورسیږي. دا ول د مسیز مر سرداج کی چې ورور مر د خدای شي نه لرو یا مسکینان خلک یا بل دی دیو تنه رسیږي. بډایان ته چې بلډینګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځای نه لري ورور یا غو خلکو تر رسیږي. دا از مر یې له تر ځای ورسو.
سلام علیکم د آزادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسیدونکی دا چې روژې تم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي نو هیله کوو د دوکاندارانو وروڼو او خصوصا د شروالۍ د مسؤلینو څخه چې روژې په راتګ سره شان ډېر جګ ځي. اوس که راسو نورو هیوادو ته نور هیوادونه اسلامي هیوادونه تخبیب کوي یا تا په دغو ورځو کې او زموږ افغانان وړونه ځان ته افغانان هم وایي ځان ته د افغان لقب هم ږدي خو بیا هم د چاند پر افغانانو باندې دغه شی ډېر ګران ورکوي. نو هیله من یم شروالۍ مسؤلین او دوکانداران وروڼه هم ته ډېر هده ډېر دوکانداران شته چې بې انصافه یې نو د دې سم هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخبیب هم وکړي ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په دولسو میاشت کې یوه میاشت ده نو ډېری اړمنې کورنۍ شته هته چې خپل ډوډۍ وس نه لري.
دا کومه کچې ما ولید وزیر سیاست وزیر صاحب ډیر زیات په خپه سومه او دا د افغانستان د نسل تباهونکي خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول په دښمن باندې دومره باور کول او دښمن د بیرغ لاندې کې نسل ډیر شرم خبره ده او زه ډیر زیات په خپه سوم.
من ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کیسمې څخه د نصب څخه ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي. کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500 شپږ سوه کالداري رانیوله. د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندي نه لري. موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي ډیری خرکاوکونه لا هم ډیری دهقانانو پورټر په مو وبکړله. هیله من یم اوبه رایله سي د مسؤلینو سره مو دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي ځکه چې د ناوې اوبه تر ډیره حده پرې ځنډیږي. نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کی. ډیر مننه هیله من یم دا پیغام در مسؤلینو پورې ورسی.
سلامونه او نیک هیلې احترامات مې ومنه. زه احسان الله داوري د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د غزمش هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور. حتی د دغه کجکی ولسوالۍ په سولو کې 50% هغه اوبه لري روانې اوبه لري دا نورې ټول د برموت اوبه راکاږي. نو دغه زمینداور کانال نه لري دا په دې خاطر باندې چې دلته خلک غیر قانوني اوبه د ډم ته چر روان دي. دا سره تیر سر روزګان ولایت دی د کندی ولایت هغه غیر قانوني اوبه دغه ډم څخه کاږي. نو بیا دغه د نور ولس حق خوړلې دي. نو زه پر دې باندې دا ژغ کوم چې هغه قانوني اوبه چې تاسو ته رسیږي هغه قانوني اوبه مصرفوي. دا نور غیر قانوني اوبه چې دي تاسو خپل سر اختیار باندې مه استعمالوي ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی. نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاتې دی چې اوبه نسته ځکه چې دا د خلک غیر قانوني اوبه دي دا را روان شي دا وډم ته د کجکی وډم ته پر ټول ولس باندې بر کم کته کړی دی. یو وخت یو وخت نه د خاص اوبو ستونزه ده. نو زه حتی پر دغه خلکو باندې دغه ژغ کوم چې تاسو دغه کم اوبه چې تاسو را روان دي دغه ډم ته را روان دي نغه په قانون برابر یغه اوبه چې تاسو ته په ویالو کې درکو کیږي هغه اوبه استعمالوي نور غیر قانوني اوبه مې استعمالوي. یو بلګه دا هم د کپا غورز باندې وریځو دغه دم چې دی شل سنتي دی پورته کیږي. نو چوبل ته ډیر ورته رواني په دا سولري برېښنا باندې دا اوبه د دې راده څخه نقشه کیږي او کله چې ورځنی اواز پای بیا دغه ته 15 سنتي متر اوبه را روان دي. یعنی سم نیمه غیر قانوني اوبه خلک استعمالوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا و موضوع اسماعیل دله چې مثال طالبان او نړیوال ډېر شعارونه دي چې وایي چې ښځو ته حقونه نه ورکوي، باید حق ښځو ته حقونه ورکوي، زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ نیوکه ونه نیول شي او پرمختګ زر تر زره وشي، جدي اقدام وشي چې مکتبونه پوهنتونونه د ښځو زموږ د افغانستان د لپاره خلاص شي، ځکه یو پوهنه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده دا مهال په افغانستان کې.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه حکمت الله داوري یم، د هلمند ولایت زمیندور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده د امارت مشران څخه چې دا زموږ د زمیندور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره راته جوړ کړي. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې زموږ اوبه دي، نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو. باید موږ ته دا د زمیندور کانال باید ژر تر ژره وخیږي. نه یوازې موږ د زمیندار غوښتنه نه ده، بلکې د مساکله او د نوزادو د واشر ولسوالۍ هم دا غوښتنه در سره، ځکه چې دا کانال وهیږي د مساکله ولسوالۍ او زمیندار ولسوالۍ او نوزادو واشر دا ګرځي ولسوالۍ به دغه د تر اوبو لاندې راشي. نه باید موږ ته دا د زمیندار کانال ژر تر ژره وهیږي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلام کوم. د هلمند د علي ولسوالۍ زر سره په تماس کې کومه موسسه چې راوتلې وه چې نه د غنم چینه وکرسي ول دغه د موسسه درکو د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پی الله کومنه د وسه ډی پی انبار یې دلی نه مو غنم یې دلی وس هغه ورک سپور والا نمانه لیکلی د وسه پرې چې نسته دا څنګه موسسه ده یا دې سم کې یا دې ګرځري بند کې پر مخ باندې.
السلام علیکم سال د جوړ تر په خیر تل ته شکر خیر خیرت وطن کې قرار قراری دا وارم ختمې دوده ان شاء الله اوس رادیو خ په غور سره ورو خو ان شاء الله دا و بوجو کې واښ په نن شي په دا تو بوجو شروع ده باندې ګټه ورځم غږیږي بس نو شه معلومات اس کو بس سید ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر مننه زه رادیو پات سره بس سلامونه وایم.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلې وي او د حل لارې چاري ورته ومومي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
لکه څنګه چې خبر یې په پاکستان کې ډیر زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو په ځانګړي توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې په خوانی حکومت په افغانستان کې ډنګ شو، امریکا له خپل هغو کسانو چې دوی سره یې کار کړی وو غوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو دریم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپل اسنادو کارونه مختبوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته پته مده چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې ورسوي کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلان کوي او زوروي. دا چواله د پاکستان پولیس دا ډول کړنې تر سره کوي په دی اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دا مهاجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري او چون د افغانستان د نننه دوی ته ویل شي چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیب وي او گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشیتلی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندې دي، نو یوازې نه گزینه د دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدای شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم زوري او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته زوري، خو دا د دې معنی نه لري چې دا زورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي
همدا سوال دی داودزی صاحب وبښئ چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل اولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان بولي ولی ځان سره بونتل
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا یې ویلي وو چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بله خبر دا هم ده چې پاکستان د مهاجرینو کنونسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، د هغې پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت ته راغلې ده، توجه ته راغلې ده، او په دې کې ستاسې مطبوعاتو رول او ونډه شامله ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی. څوک چې په ظلمو کې خپل غږ پورته کړي، نو دوی غږ پورته کړ او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفحه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو، او دا خبرې به نورې هم جدي شي. همدارنګه زه دینم خبره مې چې هغه افغانان چې یا د پخوانی کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي، یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لاره کې هلته ورته خطر موجود دی، هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي او دوی د خپل هم د غږ پورته وساتي.
داودزای صاحب، تاسو مخکې ویلې چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې په تیرو څلوېښتو څباندې څلوېښتو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوي دي په پرله پسې ډول. یعنې هیڅکله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو لپلوه؟
او بعض اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره ښه نه وي، نو هغه وخت کې به مهاجرینو باندې به فشار راوړ. دا زموږ د حکومت په وخت کې کېده. خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به مهاجرینو باندې ظلم وشو، بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی. اوس د طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي، او د دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو دی، د مهاجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه مهاجر چې دا اوس پس د اګست 2021 نه تللي، دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري که هر څه پیوشي او هر څوک یې وځوري. بیا بله خبر دا ده چې پاکستان مختلفې صوبې دي، هره صوبه بیا مختلف ځانته پالیسي لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او ځورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده. چې په دې اړه خبرې وشولې، او امریکایانو او نورو غربي ملکونو مداخله وکړه، د بلاول بوټو ته یې ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه ځورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره بلخره د مسله حل کړي، ځکه چې دا خو دیوي او دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل، هم داسې ټول افغانان چې پاکستان کې اوسیږي که څلوېښت کالانه را په دې خوا هم اوسیږي، د یو مجبوریت په اساس باندې اوسیږي. ټول افغانان وطن دوسته دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسیږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو با مسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسه کې مسؤلیت احساس کړي او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي. ډیر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسۍ نقیصه ده، او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111 2411. شمیره بیا وایم 00422111 2411.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
آزادی میلمه د آزادی میلمه خبرونه ته موزه نوری اس نوری هرکلای کوم. نن زموږ میلمه دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسد الله اندیال، په عین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده. اندیال صاحب شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوری صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته.
که پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي، او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پیل کړ؟
نوری صاحب، زه په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګه ته کامیاب شوم. د ننګرهار پنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمرو او په لوړه درجه فارغ شویم، او د 1903 کال کې او هماغه 1903 کال کې په هلمند کې د بوس پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی، په همدې کې مې استادي را پیل کړه، چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسولیت لرم. البته دلته مې اوس مسولیت پارټ ټایم یا په بل اصطلاح داسې د ورځې یو څه موده کې دی، او تر څنګه د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادي مخته وړم، قادری غړی هم د اقتصاد پوهنځي.
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پیل کړ؟
بلې ونورې صاحب، په 1903 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم هلمند ته رالم، د استادي جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و، هغوی ډېر تشویقولم او ماته ویل چې د وستاسې جوړښت استادۍ ته ډېر جوړ دی، یعنې تاسو د استادۍ که تاسو استاد سي د پوهنتون ښې لاسته راوړنې به ولرئ، هغوی تشویقولم. نو یو استاد مې و، هغه زه ډېر تشویق کړلم چې که زه وکولای شم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادي واخلم. اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه ورته معرفي کړم، زه بیا کندهار ته رالم، د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه. خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لومړۍ شېبې وې، یا فیصله لومړۍ ورځ وې، او طبعا تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډېر ژر اسناد نه ورکول کېږي، دغه د اسنادو ته مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې، کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم ورته ومې ویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوم لیکنې ته راغلی یم، هغوی بستونه اعلان کړي وه. نو هغې زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه، بیا مې ورته وویل چې زه ډېر نوی فارغ شوی یم. نو ماته یې وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم، هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلی بالا کرزی صاحب و، چې وروسته بیا د لوړو زده کړو علمي معین هم و، او د وزارت سرپرستی هم څومره ورته غاړي وه. د لومړي ځل لپاره ما یو ډېر مهربانه، یو ډېر تشویق کوونکی او یو ډېر مسلکي سړی سره مخامخ شوم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم، مګر ما څخه ځینې پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته ویل چې اسناد، ما ورته ویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي، تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې دلته نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده، او د امتحان او یاد ازموینې مخکې به دی خپل اسنادونه پروسس کړي او راوبې رسوي، ځکه دا ماته په دې معلومه شوه چې د ده لپاره یوازې کاغذونه مهم نه وه، د ده لپاره شخص او وړتیا مهمه وه. زه ډېر تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې زما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پوهنتونونو وضعیت داسې دی چې د فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي. تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوئ، خو متاسفانه چې غزموینه زما څخه تېره شوه، او غزموینه ما ور نه کړه، کندهار پوهنتون کې زما د استاذۍ هیله پوره نه شوه. نو بالاخره کله چې هلمند ته رالم، ما په یو انجیو کې کار کوئ په لومړۍ ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغسې یو ټرېننګ کې ولیدی. هغه ما ته وویل چې وړاندیز راته وکړئ، تاسو به رابی بوس پوهنتون ته. کله چې بوس پوهنتون ته رالم، نو بیا ما ته د استادۍ وړاندیز وکړئ، هغه درخواستي مې ولیکله. طبعا خصوصي،
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پوهنتون د اقتصاد رئیس بل څوک وو چې تاسو دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک وو، بالکل بل کس وو، تجربه کار کس وو، مشر سړی وو. هغه ما ته دا وړاندیز وکړئ او زه تشویق کړم چې پوهنتون ته رالم. نو ماته ویل چې درخواستي ولیکم، درخواستي مې د پوهنتون رئیس ته وروړه، او بیا د پوهنتون رئیس او علمي مرستیال ته قناعت ورکړي. هغه کوم پروسیجر چې په پوهنتون کې حاکم و، هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي، او بالاخره زه د پوهنتون استاد شوم.
کراش بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کله مو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی، او استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وې؟
نوری صاحب، که په ستاینه یا صفت کې رانه شي، زه په خپل ټولګي کې ما فعالیت ډېر کوم، په ګروپي کارونو کې دغسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورنی کارونه چې ما تر کول کېدل هغه ما ډېر پر وخت باندې تر سره کول، او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون د ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما د هغې تر څنګ ما نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر به زما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعې کتابونه پراته وو، ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین بیا خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس به ځینو زما ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر ښه وي. په خپله مې نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه. زه د تیرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو ته معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید د انسان ته نه ترلاسه کېږي، او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولی یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په موخه زه انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان روزنې سره دومره علاقه ده چې ما تر اوسه د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
انډیال صاحب،
نیم کال راهیسې په دې جریان کې پاتې شوی یم. مهرباني.
زه نه پوهیږم چې تاسو ولې فکر نه دی کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی و؟ د څه لپاره؟ د دې لپاره به ماتمن لوستي چې خپل اقتصاد کې کړی.
بالکل، دا څه خبره ده. د اقتصاد په هنځي د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځان ته. انډیال صاحب، په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډېره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروئ تر څنګ باید حداقل هغه مادیات مو هم خوي.
دا بيخي درسته خبره ده نوري صاحب. دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت تشکر کولو مسولیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که تاسو ته یادوري کوم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې، زما هېواد، زما شار او زما ولسته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه سدي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصیت طبیعي علاقه له دې سره و چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا همدا وه، او بل زما شخصي ذوقي علاقه همدا وه چې زه به د پوهنتون استاد پاتې شم.
بله، په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وای چې باید استاد شي په انده کې نور کسان وروزی، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې، او هغه مهاتول دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي.
بالکل نوري صاحب، د چیرو نه نیمو کالو یا کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډېر وخت پاتې شوم، او بیا اوس د هلمند په همتون سره. هلمند که څه هم ډېر لیرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاه څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی. او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړې زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګ دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې ورچا په خیر چې هغه وره د سې لاغې خبره درنه شخصیتونه د کار خلک کیږي په هلمند کې لکه څنګه چې یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصلا په هلمند کې وځي جګړه روانه ده هلته د تعلیم او د دې خبرې بډیر نه کېدل واقعیت داسې نه نورې سات څومره چې د دې ځای خلک لورز د کړو ته تیږي دي څومره چې د دې ځای خلک اشار کې په پانتونونو کې د لورز د کړو په قدر په هیږي ځکه یو څوک چې څومره باندې دلې یو څوک چې څومره زوړدل یي په موږ مرکاته د هغه ارزښت ورچا محسوسي د لورز د کړو نو دلته ډیر کسان دي ډیر هلمندي ځوانان دي چې وخت نه وخت زما سره مشورې کوي حتی د پانتون په لولو لپاره زبات کوم مسلک پیل کړي هغه غوښتي چې مشوره ورکوم چې تاسو کې مزل کوي چې کومه لکره چې خپل ځان کې استعداد ویني هغه سره پیل کړي دا په سیم کې دا کله چې زدوی ته سیم کې پروژې ورکوم کله چې زدوی ته د دې مونوګراف ولا شو د سټاډیم دا ډیر کسان ما لیدلی دی او تقریبا په سلګونو محصلین له تاسو هم ځي څخه پاره شوی دی دا اوس هم سره په تماس کې زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي ځینې یو لمی امریکا ته تللی دي ځینې یو ماستریان کړی دي حتی دا غوي سره تماس لرم اړیکه لرم نو دا سیسټم دا دونه ما په مخه ډیر غلی دي دا سیسټم دا دونه اوس په حاله موجود دي مخکیم موجود و چې هغه په واقعي ونه غواړي ځان مسلکی کس جوړ کړي هغه په واقعي معنا غواړي هیواد ټولنې ته کار وکړي هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او خپل ټولنې راتلونکي جوړ کړي
بل تاسو مخکې ویل چې پایل مو د بوست له پونتون وکړ ورسته مو د هلمند پونتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله څه وشول چې د هلمند پونتون ته راغله آیا کافي وخت مو درلوده او که التیا و او آیا دوارو تاسو رسیدگی کولای شي؟
بالکل نوري صاحب خصوصي پانتونونه په هلمند کې مجبور په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډیری وخت د مازګر لخوا تخي یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې نو دولتي پانتونونه البته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل که څومره کادري سیستم اوس بس پانتون کې هم راغلي دی بس پانتون کې کادري سیستم وجود لري خو هغه وخت یو د دولتي په هندن کادري سیستم درلودي کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي نو کله تر دغه وخت پر هلمند دولتي پونتون کې د اقتصاد په هندې نه و کله هلمند دولتي پونتون ته اقتصاد په هندې راغلم نو یو فقره ارچا و چون هغه دولتي پونتون دی او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پونتونونو کې راټولېږي دا کوي چې سم نور کې د کنکور لاري راځي نو نو یو فقره اقتصاد مسلک کې د کار کولو لپاره ارچا و چې ما تجربه هم درلوده او د بل خوات هلمند پونتون نه او د ټول دولتي پونتونونو د دې تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې د مازګر یا ماشام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري نو ما کافي وخت درلودل چې هم کار وکم او هم د خپل تجربه او خپل هغه څه چې ما زده دي هغه د خپل تنوال سره په دولتي پونتون کې شریکته
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پونتون او د خصوصي پونتون آیا دا توپیر سره لري
په اوس مهال چې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لګورز د کتو وزارت لخوا څخه تاییدېږي نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري یعنی په خصوصي او دولتي په همتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسيږي هغه د لګورز د کتو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي او بیا عملته کمیسیون دی هغه کمیسیون تاییدي د لګورز د کتو وزارت په حکم امر باندې په پونتونونو کې تدریسيږي یعنی پونتونونه خپل اختیار نه لري چې خپل سربان خپل نصابونه جوړ کړي یا تغییر کړي نو څنګه وینم د دولتي په هنتونو او د خصوصي په هنتونو د اقتصاد باندې په نصاب کې کوم توپیر په حال ده بلکې نو وینم دوړې یو ډول نصاب
بل مخکې د چنوري پښتنې مطرح کوم تاسو چې اوس دومره بوختي یاست په دوه په هنتونو کې تدریس کوي اتمن شخصي ژوند به هم لري بوختیاوي بل لري چې پښتنه وکم چې واده مو کړی دی اولادونه لري څنګه کولای شي چې ټول تر رسیدګي وکړي بل یو نوري
صاحب واده مو کړی دی د واده زه ته کوم بریکاله کیږي او یو لور کې لرم نو ما مخکې تاسو ول چې یو کاری تقاضا هم داسې ده چې سم په لمن کې اوس نامخره شک کوي او مسلکي کادرونه ستاسو اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لسانس اشخاص ته کادرونه ستاسو نو ما مسلک ما دند زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپل لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادی کوم او تر څنګه خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم. کور مې دغه ښار کې دی، نږدې دی د پوهنتون سره، او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپل شخصي چارو ته رسیدګي کوم.
ډېر ښه. تاسو ویل چې کور مو هم نږدې دی، یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې، په کلي کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده. تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ، څه احساس کوئ؟
په مجبور کې نوري صاحب که درته ووایم، طبعاً افغانستان غوندې هېوادونه، درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه، په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو له نګاه څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي. په غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي، تعلیم یافته اشخاص، ښه شخصیت لرونکي اشخاص، د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي. په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي، یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي. بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي، خو په ټوله کې که زه وایم، زه راضي یم د ټولنې له برخورد څخه. قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی، اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي، پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي. یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی. زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دی یا زما سپکاوی کړی دی، په ټوله کې زه له دې وجهې څخه تقریبا راضي یم.
اندیاز تاسو مخکې خبر کې ویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې. تاسو ویل چې دلته خلک ډیر، یعنی ځوانان ډیر تګی دي زده کړې لپاره، لوړو زده کړو لپاره. کراشه همدې خبرې ته چې پخوانی وضعیت کله اوسنی سره پرتله کوي، اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلورو ولایتونو ځوانانو ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي. نورې
چوم زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم، او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي. دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې وو، هغسې د باندې تصویر نه وو. په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلود. که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وه، له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وه، امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب وو، دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه وو، ولې وضعیت هغسې هم نه وو لکه څنګه چې رسنیو کې وو، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې وو. که زه یو کوچنی مثال درکړم، زما یو ملګری دی، هغه ما ته وویل کابل کې زده کړې کوله، ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې ودی، ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلکه ته به هلمند دی، ما ورته وویل چې هو، ما ته وویل چې څنګه په هلمند کې موټرې شته، هلمند کې موټرې ګرځي. وایي ما یو خوا ته افسوس راغی، او د بلې خوا ته مې وایي خندا راغله. وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته، نه پوهېږم دغه خبرې څخه دوه درې کاله وروسته بیا دغه استاد هلمند ته راغلی و. زموږ کوم ملګری چې دی، نو هلمند کې ښه ګرځولی و، تفریح چکر یې تور کړی و، د چې لشکرګا لیدلی وه، پوهنتونونه یې لیدلي وه، وضعیت یې لیدلی و. نو بیا ورته ویلي وو چې والله موږ بېخي داسې فکر نه کوه چې هلمند کې به دومره امکانات برابرې د لوړو زده کړو. که څه هم موږ دا نه وایو، نوري صاحب چې
دا اندیاس دا هغه اوسنیو دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کېږي چې اوس د افغانستان لرې پرتو سیمو ته ځي د لومړي ځل لپاره، ویني چې هلته قلبه کېږي، نه پوهېږم په کوم ځای کې بادي ژرنده ده او نه دا ده، او هغه ده د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووتل په تیرې بیا د رسنیو خلک او ویډیوګانې درګرده ثبتوي، د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نورو ځایو کې هم عادي ژوند روان دی، داسې نه ده چې مثلا یوازې په کابل یا لویو ښارونو کې دی.
بالکل، دغه پوهنتون کې چې زه د نهو کالو راهیسې یم، رښتیا درته وایم، او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د دې پوهنتون استادیم یا دلته مسؤل پاتې شوی یم او زه به د دې پوهنتون صفت وکړم. دا هغه اورېدونکي چې زما خبرې اوري، په خاص ډول هلمندیان او کنداریان د جنوب لویدیځې حوزې کسان چې زما خبرې اوري، هغوی ته دا ډېره ښه معلومېږي چې بست پوهنتون په جنوب نه یوازې په جنوب لویدیځه حوزه کې، بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ یو ډېر ښه نوم او ډېر ښه معیار او ډېر ښه اعتبار لري. یو خو بست پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل، تزویر او فساد نشته، دلته ټول کار کیفیت ته کېږي. که تاسو راشئ نوري صاحب، د نږدې ووینئ او بیا ووایئ چې په یو لیرې پروت غوندې ولایت کې، هلمند ولایت کې، په یو داسې معتبر پوهنتون چې هلته قانون، اصول او مقررات دومره
ټینګ دی او هلته د محصل د روزنې لپاره څومره خواریک شل کیږي، څومره امکانات مجامله کړي دي، واقعا به تاسو مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ. تاسو که هلمند دولتي پوهنتون ته راسو، نوري صاحب د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په قطار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا ښه کیفیت او ښه معیار ساتلی دی. په لنډ وخت کې په تېر دولس دیارلس کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حساب
اکراشو اندیال صاحب دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوی او یو لخه پونتونونو څخه د کډې فیس موضوع تراشو، ځکه چې هلته ډیر خلک هم د توان نه لري یا د هغو مصارفاتو څخه چې د بوست خصوصي پونتون ټاکلې دي یو ماسل لپاره یا د ماسل لپاره. په تیره کراشو دی خبرې ته هم چې حتما لرو پرتو ولاتون څخه به هم تاسو ماسلین لري د هغوی د استوګنې امکانات آیا د خپل پونتون لخوا ورته برابرېږي او که دوی په خپله شخصي؟
نوري صاحب، هلمند کې د پوهنتون ذکریالان تر ډیره حده پورې د هلمند د ښار او د نږدې ولسوالیو خلک دي، ولې د لرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو، له کابل هم لرو، خو د ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي، د کندهار، د زابل، د نیمروز، د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه وي توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو، د لیلیه سہولت نه لرو، خو خپل د لشکرګاه په ښار کې د سہولتونو سره چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري، شناختګان لري، یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موساتو کې په انجوګانو کې کار کوي، نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هماغه دفتر کې. خاص څنګه د اوسېدنې د ځای په اړه نشته.
د فیس موضوع تکرار شو، آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب، د ټولنې شرایطو او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تېرېدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه اوس تاسو ته ووایم، ستاسو باور به رانه شي چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 افغانۍ باندې دي. یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره، که دا چېرې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 60,000 افغانۍ راځي، یوازې 60,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15,000 افغانۍ څخه چې اته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ته راټیټ شوی دي. داسې د هرې پوهنځۍ دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډیرو ځوانانو ته او ډیرو وګړو ته څومره چې مو وسې د لوړ زده کړو دغه خدمات پراخ کړو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وکړم، چې که څه هم طبعا خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 15,000 افغانۍ یعنې په هغو باندې درون دي، په هغو باندې دا فشار دی، ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه کرار کرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 70,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو وویل چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به اقتصادي پلوه به ډیر زیان در رسیدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې؟
نوري صاحب محترم، غواړم په دې برخه کې دوه موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راسم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډیر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف وکړو، ټول خصوصي پوهنتونونه د بوس کوندې نه دي. کله چې دا یو د بوست نه چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري، کله چې نور پوهنتونونه هم وي، په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نور ولایتونو کې نه، خو متاسفانه چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصول او قوانین او مقررات نه مراعاتول، په تېرو 20 کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و، او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو
کیفیت ته صدمه رسوي، د لوړ زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړ زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړ زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي. ځکه هغه کسان چې په جینی ډیپلومونو باندې پارخ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په ش کیفیت په ښه شکل لوړې زده کړې کړي دي وظیفه پیدا کیږي، یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي. په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکاری، د تزویر لاره تر ډېره وخته دوام نشي کولای. هغه به سقوط کوي، هغه به لمن کوي، هغه به له مارکیټ ووځي، هغه نشي کولای چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه؟ یعنی په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته کراسم د نجونو د تحصیل مسله. اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټول نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اسلام ډېر بحث په کار نه دی. نورې سات که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده نه کړي، انجینري زده نه کړي، اقتصاد زده نه کړي، ښوونه او روزنه زده نه کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکي نسل څنګه روزو؟ موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظ پای کې راځم، اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بې له شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظه متضرر کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم، مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړي شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتون نور هغوی ته معاش نشي ورکولی. او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبور دی چې نور د هغوی دندې وځنډي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي، او دې ته مجبور دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور چکنۍ نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده. او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دي، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تیره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام دغو خویندو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مټ نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغسې خپل هیواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. چې انسان وغواړي اراده ولري، دا کار هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته، خپل درس په دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
زکت مرتد ولاسی سلام کبام زکت مرت دولا سی سلام کبا ماس لیلا ہو لیلا لیلا ہو لیلا نمدر پسے لیلا نمدر پسے لیلا ہو لیلا لیلا ہو لیلا نمدر پسے لیلا نمدر پسے کشمالو کے کو کہہ رہا تھا کشمالو کے کو کہہ رہا تھا مرتبانا کچے لڑم پڑ دیا ماں مرتبانا کچے لڑم پڑ دیا ماں لیلا ہو لیلا لیلا ہو لیلا رمدر پسے لیلا رمدر پسے لیلا ہو لیلا لیلا ہو لیلا رمدر پسے لیلا رمدر پسے دسپین خلی دی داس خونده دسپین خلی دی داس خونده لکه چه اوچه روڑه فرم پا بازارو نو لکه چه اوچه روڑه فرم پا بازارو نو لیلا ہو لیلا